アザメラジオ。
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرابت 28 د نومبر میاشتې 19. په پیل کې خبرونه. اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو ټیم نن د پاکستان په وړاندې پایلوبه کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. د حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې ترڅنګ په یوه بحث کې وویل کابل ته تل ډار درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی.
When it comes to Afghanistan and
کله چې د افغانستان مسله یادیږي، د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر بنا ډېر وضاحت او څرګنده لیوالتیا لیدل کیږي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د جوجان په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي، د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سوي دلته راغلي خو دولت لا هېڅ مرسته نه درسره کړې. د جوزجان د ولی ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد پر بې کورو سویو کسان ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن یک شنبه په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته لاره پرانیسته. دغه سیالۍ د ماليزیا په پلازمېنه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یک شنبه له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون شنبه زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمېنې حراري لارو او سړکونو ته راوتلي وه او د موګابي باید له واکه لرې سي شعارونه یې لېږدول. د زیمبابوې دولتي تلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. په روسیه کې د لاټري دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلې چې 500,000 روبل یا تقریبا 8.5 ملیون ډالره ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټري تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. ناتالیا وولاسوا 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. ناتالیا په یوه ویډیوي پیغام کې چې د روسیې د لاټري د دولتي شرکت پر ویبپاڼه خپور سوی ویلي چې د ګټلو سو یو برخه به خیریه ټولونو ته ورکړي. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېر پیژندل سوي استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښیدونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. ACDC پر خپل ویبپاڼه پرون شنبه د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډیره کراري سره سا ورکړې ده. د هغه د مړینې د علت په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو مالکولم یانګ 3 کاله مخکې د عصبي ناروغۍ له امله له ګیتار ژغولو څخه لاس اخیستی و. وبجي 15 دقيقه سبيد ازادي راديو سهرني خبري مجله اوري سيد قادر جلالوف د استوديو تخنيكي چاري اسامبالوي ورزو د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. دا هم اوري چې په مرجع کې محاصره سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي وی په دې ولایت کې بهرني جنګیالي وسلوال طالبان روزي. په خوست کې د لوی جرګې د رابللو د غوښتنو پر ضد قومي مشرانو مخالفت وکړ.
هغه خلق چې په دغه نظام کې دی شامل خلکو او د دې نظام نه دی اوس لږ ګوښه ځنونه سببي هغه دغه د ځان سره د مفکرې دا فکرونه لري چې لویې جرګې ته ضرورت دی او دغه ډنډورۍ را جوګه کړې ده.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی سي.
څوک څه وغواړي لاسته راوړی شي، صرف لږ مقاومت غواړي، مبارزه غواړي او نو امیدي کېدل نه دي پکار.
تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخلي. ښاغلی عبدالله د څرګندونې پرون په کاناډا کې د هالیفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې یو بحث ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې په انتخاباتي بهیر کې اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړی دی. فرشته جلال زی او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وای په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هالیفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قرباني ورکړې او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ ور باندې موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو، نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي، ځکه د خپل حقونو لپاره د خلکو ډیره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان څنګه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لامل داسې سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندیښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتو پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبرۍ په اړه ځینې اندېښنې وې. کمیسون خپله پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او ښه بدیل به مرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون ملاتړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي څو د خپلواک کمیسون ښه فعالیت وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د پرشتي جلال زی پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې معاصر سویو سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات ورسول سول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایت چې د افغان ځواکونو له یو لوی کاروان سره مرجع ته تللی وایي چې چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي. د 215 میوند قلو اردو درستی ځوال وایي وسلوالو ته یې تلفات اړولي دي. نور په دې راپور کې
د مارجی پلور چیرې چې سلګونه سرتیری د یو نیم کال راهیسې مسیر دي. د ملي امنیت او امنظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوان کول اردو سلګونه سرتیری او امبیو ټانګونه لتو کو بار دي او هغه سرتیرو ته اجمنی مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. دا امنظم د 15 ملیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږده کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجع ته ځم. ژړ مازیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولي دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور سوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور سوي وي.
صبر.
د مرجې مرکز ته نږدې د امنظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کول اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
مطابق امر 08 قومندانۍ کول اردو عملیات
دی. وایي د 215 میوان کول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجې او نادلې د دولارې څخه د مرجې په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه تصفیه کړو او هغه سرتیر ته اکملات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شوه، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلویښت مینونه کاش او خونځا کړی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته دا وښتو تلپات واړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مسولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مرجی کې ټولو سرتیرو ته ژمني توکي ورسوي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د خوست ځینې قومي مشران او اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د اوسنیو سیاسي او امنیتي ستونزو حل لارې یوازې د دودیزې لوی جرګې ربل نه دي، بلکې له نظام سره د ټولو مطرحو سیاسي او ټولنیزو بنسټونو او اشخاصو په همکارۍ کې د ډیرو ستونزو هواریدل ممکن دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د شنبې په ورځ هغه غونډه چې په خوست کې د پاکستان د پوځ لخوا د کونړ پر ځینو سرحدي سیمو د وروستیو راکټي بریدونو د غندنې او د دودیزې لوی جرګې د رابللو په مخالفت کې جوړه شوې وه، مشرانو د لوی جرګې د رابللو خبره د هغو پخوانیو چارواکو وبلله چې اوس ورسره مخکینی سیاسي موقفونه نشته. قومي مشر سمین خان زدران د یادې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه خلک چې په دغه نظام کې دی شامل خلکو او د دې نظام نه دی اوس لږ زنونه سببی هغه دغه د ځان صدام افکری د فکر لري چې لوی جرګې ته ضرورت او دغه ډنډورای را جوړ کړی ده. زه وایم چې دای ک رښتینی د خپل نظام د پر د خپل ملک د پر صدیق وي او د خپل نظام سره دوغه پوغه د حرم کړی د پر زنونه چمتو وکړي.
حاجی حیدرګل منګل وایي چې په نظام حکومت او حتی ولایتونو کې لښته ستونزسترګین شي پټې دی، خو حل لارې په اوسنیو وختونو کې یوازې دودی زلوی جرګه نه ده.
واقعیت دا ده چې په نظام کې د نن ستونزې شته، په پرلمان کې ستونزې شته، په ولایتو کې به ستونزې وي، خو دا مشکل دا د دې جاب نه کې چې په دا سختو شرایطو کې چې سړی د کور نه د امنیت احساس نه شي کړی دا لور شي او نه نوې لویه جرګه جوړ کړی دی.
د حکومت د اجرایي ریاست یو تن سرکار داود شاه مکنزوی هم د خوستوالو سره په همدې نظر دی او وایي چې په داسې مسلو د وخت د تیرولو پر ځای باید په ګډه د هیواد د ستونزو د هواري لپاره کار وشي.
په لویه جرګه باندې زموږ مشکل نه حل کیږي. دغه نظام نه باید ملاتړ وکړي. نظام پایتینګ کو د نظام سره همکاري وکړي ترڅو وکولای شي چې په نظام کې هغه ستونزې چې په ملک کې شته د دې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړو.
بلوري ته خو سواری په هندوی حکم خان حبيبي بیا په خپل خبرو کې د یو شمېر اشخاص او ډلو لخوا د دودی زلوې جرګې د ربللو مسله د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې بودی او په فعلي شرایطو کې د نظام او خلکو سره زیاتې غني.
په دې برخه کې د افغانستان اساسي قانون چې زموږ اوستاسي ملي وثیقه ده، دا صراحت لري د دغه جرګې ربلل زموږ اوستاسي د دغه ملي وثیقه خلاف عمل ده. زه فکر کوم دا به په دې فعلی شرایطو کې د خپلې ټولنې او د خپل نظام سره زیاتای کول وي.
یاد دی وی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د تل په شلمه ای بیغونډه ته په کابل کې ویلی بل چې له اوسنۍ ستونزو څخه د وټلو لپاره باید دودیز لوی جرګه راو بلل شي، خو ارګ په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د اساسي قانون لمخې د لوی جرګې د راغوښتلو واک او صلاحیت یوازې له حکومت سره دی. البته په خوانی ولسمشر دا خبره هم کړې ده چې دی د جرګې د راغوښتلو صلاحیت نه لري، خود جرګې د جوړېدلو لپاره د یو افغان په توګه وړاندیز کوي. د حامد کرزی په حکومت کې څلور لوی جرګې رابلل شوې وې.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلی کالر خپرونې لیکنې ته کتنه کوو. دغه امریکایي آنلاین خپرونې په خپله تازه ګڼې کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خپرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي، موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11مې غونډې کومه حمله پلان نسی. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي، موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خاوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خبرونه په خپل تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې، آیا افغان پوځیان چې امریکایي ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات شوي دي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا دفاع وزارت هغه ادعاوې څېړلي چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور سوی، خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول، په افغانستان کې امریکایي ځواکونو بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات سوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنځمې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل سوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. ډیلی بیست خبرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نو ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګار راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل سوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 ادعاوې تثبیت سوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و، او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کال پورې معلومات ورکړي وه. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 19 دقیقې دي. د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې بهرني جنګیالي په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دغه مسأله تاییدوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي د ولایت کې د نامنۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د ماین جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان له قوي مالي او نظامي ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهسانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي.
تمام مناطق اطراف زنا و قطع کنترل دولار اینا از کنون رای خدمات کل میکنه خلاص رو پیدا میکنه منده مالی شم یا رفته آمد زخمی هاشم به پاکستان دولا
در سر پل حکومتی چارواکی هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سر پل دیوالی ویان زبیح الله امانی ازیر راته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سر پل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي که د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سر پل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
در سقوط اول ولسوالۍ کوهستاناتو ما یک کنډک اردوی ما مکمل جنگ افزار و وسایط زرهی و غیر زرهی بعد استثنا افتیدن چک امکانات قوی بعد استثنا متاسفانه با سقوط ولسوالۍ کوهستاناتو در اختیار ما قرار گرفتن. اکثرا با اونا
در سر پل والی ویاند وایی چه وسلوال طالبان اکثران پس حیات کوهستاناتو سوزمقله او مرکز تا په نږدې سیمو که تحرک لري. هغه وویل توریستان اکثران په کوهستاناتو ولسوالۍ کې موجود دي او هلته د روزنې مرکزونه هم لري. په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې دوی فعالیت لري او په سوزمقله کې هم تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په اکثرو شمالي ولایتونو کې نامني د سر پل له کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبري کېږي او دا ولسوالۍ له کابو دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب زی، اسدی راډیو، مزار شریف.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې د ویب سایټ ادرس مې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم یو بهرنی مسأله څېړو. په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو بیا د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حل کې ټاکل شوی چې د پوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. په زیمبابوې کې ولسمشر رابرت موګابي د هغه د کورنۍ غړي او ځینې نږدې همکاران لا هم د پوز لخوا نظر باندې. په هغه هیواد کې د سپینې کودتا په اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن لا واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوز تېره اونۍ د پلازمینې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګه ډډه وکړي. پوز وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري، خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوز په وینا د ولسمشر رابرت موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوز د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي او د پوز د پریکړې ملاتړ یې وکړ. په پلازمینه حراری کې لاریون کوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لېږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوز له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوز لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقیف شوي دي. رابرت موګابي درې نوي کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوی کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقوقو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوی ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقوقو له روانو تیریو په تنګ شوي، د رابرت موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پاوچ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوی کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوی و چې د رابرت موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
فرشته جلال زید زیمبابوی د وضعیت په اړه معلومات راکول. د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ځای لري چې د لندو خبرونو تر لندو خبرونو وروسته یې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې د څرګندونې کړې دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله نن په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي د مالیزیا پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. د جوزجان ولایت په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي. په دې وروستیو کې د جوزجان له څو ولسوالیو څخه خلک د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي. په زیمبابوی کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لری کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پاوز د ملاتړ لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وه. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500 میلیارد روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالره ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی دی. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ شو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر 9 بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه د خبری مجلې پاتې برخه جوړوي.
د ژوند رنگونه
زاهد کریمزیم د کابل په هنتون د ماستری پروګرام د دویم کال محصول یم.
ماستری ته څنګه راغله؟
زما ماستری ته راتګ حساب یو رقم ډیر خوندورم د ما لپاره او زما لپاره د یو مبارزې یوه چوک چې کوشش هڅه وکړم اتمن یو څه لاسته راوړی. هغه د پښتو یو متل دی چې غټې پسې وهې په لاس بدرشي کنو چا ویل چې په دریاب کې استلاد دوهر گوهر نشته. زه په دونه وی کې دنګر پونتون فارغ شوم په سرطان کې او بیا رانه په مګه کار مدل ته کابل پونتون کې امتحان ورکم. او ما د امتحان د خاطر کابو منه دونی میشته مسلسل اته نه لاسره پر مطالعه کړو خامته کې منی ولې وا. هغه کال موږ وکړو موږ امتحان ورکړي نتایج راووتو. زه ټول پاتې دا وکړو نو دوی ډیر خپه او ناراضه سي. موږ ناکام پاتې شو راضي دا پاتې کېدل تجدید کوی څه کوم راضي زو خرغې ته ځکه اوس خاصه خپه کېدل نه دی په کار. هغه ورځ لاړو خرغې ته کال تم بیا ماده کې ونی ولا د درې نه کال پرسته کې بیا امتحان ورکړه بیا هم مګر نتیجه شوله
بیا ناکام
شوم. د څلور نوې کال خاطر چې مخکې د نزل تر راشم په امغه کال لاړم په سمبوله کې مې پتا کې امتحان ورکړ په ننګرهار پوهنتون کې. ننګرهار پوهنتون ته ما خډېره ماده کې نیولې وه. هلته چې مې امتحان ورکړ داغه نتایج راووتو هلته هم پاتې شوم. دا درې امتحان څلورم ځل لپاره بیا په کابل پوهنتون کې سفتنام وکړ. دلته بیا درس ویل شروع کړو خو هغه د لومړی وو کسان نه ما سره په دې څلورم ځل یوازې زه پاتې وم. اول ځل ناکامې دوه کسان پرې خو دوی موږ امتحان نه ورکوم سم پیار موږ تصمیم نیولو چې ماستری به وایو. څلورم ځل چې دلته امتحان ورک د چهار شنبه په ورځ دلته امتحان وو او نتایج ته منتظر پاتې نشم. د پنځمه پر لاړم بیرته ننګرهار ته. د پنځم ځل د خاطر مې هم سفتنام وکړ. بیا خو موږ څلورم ځل امتحان چې دلته ما ورکړو په هغه کامیاب شوم. ننګرهار پوهنتون چې کله زنګ وچ تاسو امتحان دی مالې مننه زه په کابل پوهنتون ته کامیاب شوی ما. اوس دغه تیر کال چې بیا دوی چې خبر شو زه کامیاب شوی ما بیا د سره ټول بیا سفتنام وکړ. هغه چې سفتنام وکړ په تیر کال چې امتحان ورکړ بیا ټول ناکام شوی. نو سږ کال ځینې بیا تللي دي او درې کسان بیا مدګینی ولیدل وای دی روان کال ته بیا امتحان ورکو
وو
ان شاء الله کیږي زکه په امتحان دونه مصرف دینه راځي او صرف راځي او راځي مصرفې امتحان ورکه ممکن وشي د دې خاطر کې څوک څو غواړي لاستراوړی شي صرف لګ مقاومت غواړي مبارزه غواړي او نه نه د نو ویل کېدل نه دی پکا
بیرمنه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله ل جاوید نیمی نووري
تشکر از شما.